درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. په سلام پښتونخوا کې درته زه نجیب عامر د خبری سرویس وړاندې کوونکی مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار تاسو ته هرکلی وایو. جانتن موږ سره د تخنیکی همکاري کوي نن په دې پروګرام کې. په دې سلام پښتونخوا کې به په سیمه کې د خپلو همکارانو سره تماس نیسو، په روانو چارو به د هغوی سره خبرې کوو. د هغې نه پس څو ټولنیز او کلتوري رپورټونه لرو، هغه به په تاسو در اورو. د دې تر څنګ څو سندرې هم لرو. تاسو سره هم د ټلیفون د لارې غږېدلی شو، تاسو راته اس ام اس هم کولی شئ. خو اول به د مجید بابر نه د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه واورو.
مشال د خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. په نیویارک کې مېشت خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. ملګرو ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې په 21% زیاتوالی راغلی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مستقیمي اړیکې ټینګې کړي. ولسمشر کرزی چې پرون یې د یو شمیر افغان ټلویزیوني چینلونو سره خبرې کولې وویل پاکستان ته سره له دې چې خپل سیال هند ته پس نظر ګوري یا یې اړیکې د امریکا سره کړکېچنې دي، پکار ده چې د افغانستان سره ټینګې اړیکې وساتي. د پاکستان پر پوځي پوستو د ناټو د وروستۍ بمبارۍ وروسته چې په نتیجه کې یې سلی ریش پاکستانی پوځیان ووجل شول، اسلام آباد د ناټو افغان حکومت سره خپل اړیکې سړې کړې دي. د دواړو هیوادونو د سړو اړیکو یو بل وجه هغه ستراتیژیک تړون دی چې د کابل او نوی دلی ترمنځ د 13 اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه په نوی دلی کې لاسلیک شو. پاکستان دغه تړون ناراضه کړی دی. په نیویارک کې میش د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. نوموړې اداره وایي په 2011 کال کې په ګرد نړۍ کې 43 خبریالان د خپلو دندو د ترسره کولو پر مهال وجلې شوې دي چې وې په پاکستان کې دي. د دې ترڅنګ په لیبیا او عراق کې 15 او په مکسیکو کې 3 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په 2010 کال کې 46 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ له خوا یو خپور شوی خبر کې ویل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرې کړي. ښاغلي کیمرون د برتانیا د ځواکونو سره د لیدو په مخه د افغانستان هلمند ولایت ته په سفر تللی وو. خبر پاڼه وایي ډیوډ کیمرون حامد کرزی ته د خپلو سترګو لیدلې حال ویلې او باور یې ښکاره کړی چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوې ده. نوموړي د همداراز ویلي چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي او د هیواد د امنیت چارې ښه سنبالولی شي. ډیوډ کیمرون زیاته کړه چې هیواد یې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نوموړي همدارنګه هیله ښکاره کړه چې د وروستو پیښو نه پس به د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. خبر پاڼه وایي افغان ولسمشر ډیوډ کیمرون ته ویلي چې افغانستان د مخالفو وسلوالو سره د خبرو اترو د پرمخ وړلو په مخه د هغوی د ځایګي دفتر د موندلو په لټه کې دی. ملګرو ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې د نامنو په پیښو کې په 21% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په هغه 3 میاشتنی راپور کې چې پرون یې د دې ادارې سیکورټی کونسل ته وړاندې کړی ویلي چې د تیر 2010 کال او د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې د نامنو سره په تړاو پیښې په 21% زیاتې شوې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې اوسطن هره میاشت په افغانستان کې 1995 د نامنۍ پیښې رامنځته شوې دي. په داسې حال کې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نامنو د زیاتوالي خبر ورکوي. ایساف ځواکونه بیا د همدې مودې لپاره د نامنو د کموالي خبره کوي. ایساف پرون په خپور کړي راپور کې د روان کال په لومړو 11 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 8% کې د نامنو د زیاتوالي ویلي دي. د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمی چې د هیواد شیعه مسلک حکومت لوړ رتبه سنی چارواکي دی دا تور رد کړی چې ګواکې هغه خپلو ساتونکو ته ویلي چې حکومتي چارواکي ووجني. د پیر په ورځ د عراق د کورونو چارو وزارت وویل چې د یوې ترهګرې ډلې د منلو وروسته د هاشمی د نیولو حکم ورکړل شوی دی. طارق الهاشمی چې دا مهال د عراق په کردستان کې دی باندې د عراق نه د بهر تلو پابندي هم لګولې شوې ده. نوموړي پرون په اربیل کې وویل هغه د عراق په ضد هیڅ کوم عمل نه دی کړی او د حکومت تورونه یې بې بنیاده او دروغ ګڼلي دي. د طارق الهاشمی سنی مسلک اتحاد وایي وزیر اعظم نوري المالکي واک د ځان پورې منحصر کړی او د همدې وجې دغې ډلې پارلیمان نه بایکاټ هم کړی دی. د جارجیا پارلیمان پرون د دې هیواد د ولسمشر میخایل ساکاشویلی هغه غوښتنه تایید کړه چې غواړي افغانستان ته په سلګونو نور پوځیان واستوي. د یاد شوي هیواد د پارلیمان د دفاعي چارو د کمیټې مشر وویل دا هیواد د ناټو د راتلونکي غړي او په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې د یو ذمهوار غړي په توګه افغانستان ته څه کم او نیم سوا نور پوځیان استوي چې په دې هیواد کې د ناټو د ذمهوارو پوره کولو په چوکاټ کې خدمت وکړي. جارجیا چې هڅه کوي د ناټو غړي توپ ترلاسه کړي په اوس وخت کې په افغانستان کې 1900 بخنه غواړو اوس وخت کې په افغانستان کې 915 پوځیان لري او په دې هیواد کې د خپل پوځیانو د شمیر په زیاتېدو سره به د آسترالیا نه مخکې شي چې په اوس وخت کې د ناټو د تړون نه بهر په دې هیواد کې تر ټولو زیات پوځیان لري. تر دا مهال په افغانستان کې د جارجین ځواکونو 10 غړي وژل شوي دي. اورسته خبردار چې د ایران حکومتي خبر ایجنس ایرنا د هیواد د اطلاعات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د مرستيال علي حکیم جوادي په حواله خبر ورکوي چې ایران د بهرنو کمپنیانو نه خپل ډیر ویب سایټونه د سایبر یا انټرنیټي حملو نه د خوندي ساتلو لپاره په ایران کې دننه د ویب سایټونو د خدماتو نو کمپنو ته حواله کړی دي. د مشال خبرونو پای
سلام پختونخوا
په سلام پختونخوا کې یو ور بیا درته هل کلی وایو په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار به مو پیل کړی وي. او که تاسو د خبرونو انتظار کوئ نو مشال ریډیو ګړی په ګړی شیبه په شیبه په پختونخوا او نړۍ کې د خپلو خبریالانو په مټ تاسو ته تازه خبرونه او رپورټونه وړاندې کوي. تاسو د مجید بابر نه خبرونه واوریدل. دا شیبه د پیښور نه زموږ همکار سید فواد علی شاه د ټلیفون په کرخه را سره دی. فواد تاسو ته په خبرونه کې هر کلی وایم. مننه. داسې ویل کېږي چې د پښتونخوا وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی ځینې څرګندونې کړې دي چې د پاکستان په خپلواکۍ باندې به سودا نه کېږي. د خبرې نوموړي چیرته کړي او نورې څه ویلې دي؟
نجیب وزیر اعلی هاوس کې پرون دلته کې د لوبو یو میله وشوه. په هغه میله کې چې دی د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي ځوانانو ګډون وکړو. کله چې دا میله ختمېده په هغه وخت وزیر اعلی چې دی دې تقریرو کو خطاب وکړو. په خپله وینا کې هغه وویل چې په پاکستان چې دی هغه ډېرو ستونزو سره مخ دی او دا وخت چې کوم دی مونږ ته غټه مسله چې دا پاکستان حکومت ته او د خیبر پښتونخوا حکومت ته هغه ده چې خپلواکۍ دې څنګه حفاظت وکړي. هغه وویل چې دا کوم حکومت چې دی د پاکستان دا کله هم په خپلواکۍ باندې هېڅ سودا ونه کړي او نړیواله ورورولۍ ته په کار ده چې زموږ د خپلواکۍ چې دی هغه سیاست پاکستان تر هر حد پورې خپل
فواد د امیر درخان او تی دا سرګندونی د کوم خبرو په تناظر کې وکړلې؟ آیا د مومندو د بمباری پیښې ته اشاره وکړه څنګه؟
بالکل نجیب، هغه چې د تناظر عمدخ کا هغه عمدخ کا خبره کوله د مومند جنسې چې کوم حمله شي وه د پاکستان په چک پوسټ باندې هغه عمدخ په تناظر کې دا خبره کوله چې هلته کوم چې زموږ سپایان ډېر حکومت کے پاگی باندھ کم دامونا پورت کری دامونا باندھ کو حکومت آخر والی طرح سے پورے ترسوں کو حملے چلے پلتی نہیں چلی چاہے دا والے چلے تو راتون چلے دا حملہ کری ہوا او پاکستان
فواد تاسو په تاسو आवाज کې لګ استون زاده صحیح आवाज مونږ ته نه رسی خو که د خپل زین لګ معمولی خو زیګ بیا ته دا وای چې د پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر اوریدل کیږي چې د نوخار بار اسوسییشن ته وینا کړې ده سی ویلې د کپلنډ راته وای
نجیب کوم گورنر مسعود کوثر چې د بیرستر مسعود کوثر هغه پرون نوخار تللی ولته د بار اسوسییشن ته چې دی نو هغه خپل خطاب کو په خپل خطاب کې هغه هغه د میمو سکینډل چې کوم روان دی په پاکستان کې چې د پاکستان سفیر باندې چې دی دا الزام لگاول شوی دی چې هغه چې دی هغه دا امریکایي کوم فوجي مشران دی هغه ته یو خط لیکلو چې د پاکستان فوج دې د کنټرول کولو کوشش وکړي هغه په تناظر کې هغه خبره وکړه چې د جمهوریت خلاف په پاکستان کې سازش روان دي او دا سازش چې دی هغه به کله هم چې دی حکومت عوام چې دی دا به خپل کامیابی ته بهترین دي او پاکستان کې چې کومه غټه هغه دا د فیصلې کولو اختیار چې دی هغه پارلیمنت سره دی او پارلیمنت په چې دی د ټولو خبرو فیصلې کوي او پلټنې به کوي او که پاکستان کې یو ځل جمهوریت ختم شو د جمهوریت بیا خوب په خوب کې بیا جمهوریت لیدی شي پاکستان بیا جمهوریت نشي راتلی
فواد دمر ته وایي چې اوس خو ژمی دی د بجلی لوډ شیډنګ به نه وي نو مونږ خو داسې رپورټونه لرو چې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې خلکو مظاهرې کړي آیا دا د ګیسو لوډ شیډنګ خلاف دوی مظاهرې کړي که نه اوس هم ځینو سیمو کې بجلی نشته
نجیب گیس په پیښور کې کم دی خو دومره هم کم نه دی یا خلکو ته چې دی رسی سهار غرمه ماښام لوډ شیډنګ دی کم دی فلحال خو د بجلی مسله چې ده پیښور سره چې خواو شه کومې سیمې دي متره ده متنۍ ده هلته کې چې دی بجلی نشته دی د ډېرې تقریبا د خلکو پرون چې دی ماښام نه مظاهرې کړي دي د هغوی وینا دا وه چې د څلېرویشت څلېرویشت ګنټو راسې د دوی په سیمو کې چې دی بجلی نشته دی خاص کر په متره کې او په متنۍ کې هغه ځای خلک چې کوم پریس کلب مخې ته مظاهرې کړي وي او په خپلو ځایونو کې هم روډونه بلاک کړي وو هغوی ویل چې هغوی بیا بیا چې دی وابدې والا ته وویل چې را دې شي د دې د بجلی داسې انتظام وکړي که خرابه دې وي هم صحیح خو هغوی ورته ویلی دي هغوی وایي چې مونږ ته ویلی کېږي د وابدې له طرفه چې دا لوډ شیډنګ روان دی نو هغوی د دې پر ضد چې دی مظاهرې کړي نجیب پر
مننه زموږ همکار سید فواد علي شاه د پېښور نه د ټلیفون په کرښه را سره د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو په روانو چارو خپل خبريالانو سره خپل تماسونو ته دوام ورکو دا شی بعد اسلام آباد نا زمون همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه را سره ده احمد الله ستړي مشه
خدای دې وبخنه جی امیر
مننه دا سې رپورټونه دي چې د امریکا د پاره د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی ځنی سرګندونې کړې دي او په دغه سرګندونو کې نوموړي امریکایي وګړو ته د پاکستانی ویزو د ورکولو په اړه ځنی سرګندونې کړې او دا چې په امریکا کې د پاکستان په اړه څه ویل کېږي یا پاکستان کې د امریکا په اړه څه نظرونه تبادله کېږي په دې هر څه باندې نوموړي سرګندونې کړې که تفصیل موږ سره شریک کړي
نجیب بالکل څنګه چې په دویمه مئی باندې دلته په پاکستان کې په ابتاباد کې د اسامه بن لادن په ضد اپریشن وشو د هغې وروستو بیا د پارلمان په ګډ اجلاس کې دا فیصله وکړل شول چې یو کمیشن به جوړ کړي کوم چې به د واقعې تحقیقات کوي نو تېره ورځ دغه کمیشن اجلاس د جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې وشو چې بکی حسین حقانی هم پیش شو حسین حقانی اجلاس ته په خپله وینا کې دا خبره وکړله چې د اسامه بن لادن په حوالې سره چې کوم د اپریشن خبرې کیږي چې دې باره کې لکه موږ ته یا حکومت ته د مخکې نه پته و نو دا بالکل غلطه خبره ده ما ته بالکل په دې باره کې هیڅ علم نه او بلکې په دویمه مئی سهار وختي وخت کې زه په هیترو ایئرپورټ باندې وم لندن او د هغه ځینه ما ته اطلاع راکړل شو چې د حکومت ته خوا چې ته واپس واشنگټن ته ورسه او زه بیا واپس تاړم واشنگټن ته نو ما ته بالکل په دې حواله سره هیڅ دغه نو آیډیا چې اپریشن کیږي یا نه کیږي هغه دا خبره وکړه چې د اپریشن وروسته ما د پاکستان چې کوم زمنګ چې کوم وقف هغه ما راوچت خولې اسلامتي کونسل چې کوم هغه هغه وخت کې امریکای له په دې باندې خو دغه چې کوم جواز لدا پېښ کو چې هغه د اسامه بن لادن په شنو کو اسامه بن لادن چې کومه هغه مل شنو دغه وجنه هغه امریکای ته لکه دغه نه بلکې امریکا دا شی کیش کو نو دا غیر علاوه بیا په موږ باندې کډیر زیات دباو او پاتې شو د ویزو خبرانو د اپریل 2010 نه واخل تر جون 2010 پورې د خارجه دفتر د اجازه نه بغیر لکه موږ هیڅ چاته لکه پاکستان ام یو امریکایی ته هم د پاکستان ویزه چې کومه د اغه نه جاری کړي وي. په زما د درې کالو په وخت کې چې لکه ځکه درې کاله سفیر وملته نو په دې دوران کې دوه دفعه داسې سوالونه اوچت کړی شو د ویزو په حواله سره او دواړه دفعه چې ما کله جوابات ورکړل نو بیا پې دا ټول دغه چې هغه مطمئن شو وي. سرکاري خط چې کوم راغلی وو په هغې کې دوه اویا چې کوم ویزې وي د امریکایي وګړو ته هغه ورکړی شوي وي او دا هم د دفتر خارجه په خوښه باندې موږ ورکړی وي. ولې په مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه راتلل نو هغې په زرګونو ویزې یادولې چې زرګونو امریکایانو ته چې د پاکستان ویزې ورکړی شوي دي نو هغې ویل چې دې کې هېڅ حقیقت نشته، داسې هېڅ خبره نده شوې. موږ د خارجه دفتر په خوښه باندې چې هغې چا ته ویل ویزه ورکړئ موږ به هغو ته ویزه ورکوله او همیشه د پاکستان چې کوم دی لکه ما هغلته آواز اوچت کړی دی، ما د پاکستان دپاره خبره کړې ده دا چې به موږ باندې کوم تورون لګېږي دې کې هېڅ حقیقت نشته او که اپریشن نه موږ خبر وي نو موږ به دا درکړی. دې نه علاوه هغه یو بله خبر دا وکړله چې 55% امریکایي چې دي امریکایان هغه اوس هم پاکستان خپل دشمن ګڼي او صرف 5% داسې دي چې هغه پاکستان خپل دوست ګڼي.
صحیح. احمد الله د ولسمشر زرداری په اړه کوم ته تازه معلومات راکې، آیا نوموړی اوس هم په کراچۍ کې دی که اسلام آباد ته رسون شوی او خپل دفتری کارونه پیل کړي کنه؟ ځینې رپورټونه داسې هم دي چې کېدای شي نوموړی یو وار بیا د هیواد نه بهر لاړ شي. په دې اړه د پاکستان د ولسمشر د ویان څرګندونې مخې ته راغلي، تاسو را سره شریک کړئ.
بالکل، د تیر ورځ په نیویارک ټایم کې یو خبر راغلی او په هغې کې دا ویل شوي چې د صدر آصف علي زرداري چې دا وخت په کراچۍ کې موجود دی او هغه به تر د 28 دسمبر پورې د بېنظیر بوټو د پلین پورې به هغه په کراچۍ کې، نو هغه بیان دا راغلی چې د هغې وروسته به زرداري د اوږدې مودې لپاره یا خو به دوبۍ ته لاړ شي او یا به لندن ته لاړ شي. په دې باندې د صدارتي ترجمان چې کوم هغې د تېر ورځ د صدر د کور لخوا یو بیان جاري کړی شو چې صدر آصف علي زرداري هېڅ چېرته نه ځي، هغه بیمار دی، هغه به په پاکستان کې او هغه به نور ټول وخت چې کوم دی هغه به پاکستان کې تیری بهر ملکونو ته تلو، د هغې هېڅ اراده نشته دی او نه چې کوم واشنگټن نیویارک ټایمز کې کوم دا خبر راغلی نه په دې کې څه حقیقت شته دی. صدر لکه تللی و دوبۍ ته تللی و، بیمار و، ډېر سخت بیمار و، خپل علاج یې وکړو، واپس دلته راغی، اوس به تر 28 دسمبر پورې به هغه په کراچۍ کې، د هغې وروسته به بیا اسلام آباد ته راځي او دلته به په صدارتي ایوان صدر چې دی په هغې کې به خپل چې څه کارونه وي د هغه مطابق هغه به خپل کارونه کوي. نو ولې وایي اولس دې هم او نور غیر ملکي مطبوعات چې کوم دي هغه دې هم د دې خبرونو نه ډډه وکړي او داسې خبرونه د صدر پسې نه لګوي ځکه چې د ملکی سلامتی او دغه سوال دی. نو په کار دی چې صدر پسې دا قسمه خبرونه نه تړلی شي، نه صدر داسې فیصله کړې ده او نه په راتلونکي وخت کې داسې اراده شته.
ډېره زیاته مننه. زموږ همکار احمد الله د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه را سره وو او پر روانو چارو موږ ته معلومات راکول.
دا مشال ریډیو ده.
وسم ورزو کوټه ته له هغه ځای زمون همکار خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه د ایچ آر سی پی یا د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې لخوا په خبره شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې حکومت د انډونیزیا په ډوبه شوی بیړۍ کې د کوټه د اوسیدونکو د مرستې لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. خدای نور ناصر، په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړي. څومره د کوټه اوسیدونکو په دې کې د ټول پاکستان نه څومره خلک او په دې اړه څه تازه معلومات؟
مننه امیر صاحب. د بشري حقوقو د پاکستان څنګ لخوا په دې اعلان کې ویل شوي، په دې بیان کې ویل شوي چې دوی خپله ویبپاڼه باندې جاري کړې ده تېر ماښام. هغه وایي چې په دې کې د کوټې شاوخوا 55,000 قبیلې وګړي دي او ورسره دوی دا هم ذکر کړی دی چې په دې کې د 100 په شاوخوا کې پاکستانیان دي. که څه هم ورنه ورځ مشال ته د بشري حقوقو د بلوچستان څانګې چیرمین طاهر حسین ایډوکیټ ویلي وو چې 100 ټوله د کوټې دي، خو په دې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې کې 100 د پاکستان ټول پاکستان دي او د 55 په شاوخوا کې د 1000 قبیلې وګړي دي. د ایچ آر سی پی لخوا په دې بیان کې ویل شوي د حکومت باندې غږ کړی چې له دغو خلکو سره دې مرسته وکړل شي. هغه کسان چې ژوندي پاتې دي هغوی ته دې هر قسم مرستې هلته ورورسول شي او هغه کسان چې د هغوی مړي را ایستل شوي دي د هغوی مړي دې پاکستان ته کوټې ته راول شي. له دې سره چې په دې کښتۍ کې په غیر قانوني توګه باندې دغه کسان له کوټ څخه یوه نورو هیوادونو ته تللي وو، انډونیشیا ته تللي وو او له انډونیشیا څخه بیا استرالیا ته تلل. د ایچ آر سی پی لخوا په دې بیان کې ویل شوي دي چې دغه کسان چې ډیری نور هیوادونو ته ځي په خاص دي د هزاره قبیلې د وګړو ذکر کړی دی چې دوی د کوټه د ناامنه حالاتو له وجې په کوټه کې د دوی د هدفي وژنو له وجې دوی کوټه پرېږدي، پاکستان پرېږدي او نور هیوادونو ته اوړي. اچ آر سی پی له خوا دا هم ویل شوي دي چې دوی په کوټه کې تحفظ ورکړل شي او دوی دې ته مجبوره نه کړل شي لکه اوس چې دوی په غیر قانوني توګه باندې نورو هیوادونو ته اوړي.
خدای نور د دې خلکو کورنۍ سوای دي خو به په ویر کې ویزه کډیر زیات خلک دي د کوټه د سیمین او داسې رپورټونه هم دي چې یوازې هزارګان نه دي، په دې کې ډیر پښتانم دي او اکثره د دې لپاره هم نه دي چې یوازې په سیاسي مشکل لري یا دوی هدفي په نخښه کې خلک د خپل غربت د کمولو لپاره اروپایي هیوادونو ته ځان رسول غواړي.
بالکل بالکل لوی واده هم دا غدا ګوره نه واده هزارګان بلکې د پاکستان ډیری وګړي د افغانستان ډیری کسان په دې غیر قانوني توګه باندې اروپایي هیوادو ته اوړي او صرف او صرف بیروزګاری له وجې او د غربت له وجې خو بشري حقوقو د هزاره قبیلې په اړه دا ویل چې د امن حالات له وجې آل تدزي او له دې سره چې د بشري حقوقو چیرمن طاهر حسین هډوکیټ ویل چې د کوټي په دې کسانو کې پښتانه همسته د کوټي د بیل بیل قبیلو وګړيسته خو د اچ آر سی پی له خوا چې کوم زور کړی دی هغه په دې هزارګان باندې په دې کړی دی چې دوی وایي بشري حقوقونه وایي چې د هزارګان د امن حالات له وجې حالت تله خو دې کې ګوا دا هم حقیقت دی چې ډیری خلک د روزګار لپاره د بیروزګاری له وجې له پاکستان څخه له دې هیوادونو څخه دي اروپایي هیوادو ته په غیر قانوني
توګه وړي. مننه زموږ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه را سره لکوټنه
دا مشال ریډیو د چهارشنبه یاده شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو
اوریدونکو د تودوخي حال به هم درکو. د مهال په کابل کې منفی 15 درجه سنتیګریډ موسم دی. تودوخه ده د تودوخي لوړه درجه به شپږ او ټیټه به منفی 11 وي او ورځ به لمرینه وي. پېښور کې د مهال 4 درجه سنتیګریډ دی، د تودوخي لوړه درجه به شل او ټیټه به 3 وي او اسمان به نیمه شین وي، یعنی د وریځو امکان هم شته. په کوټه کې د مهال منفی 2 دی، د تودوخي لوړه درجه به 11 وي، ټیټه به منفی 6 وي او لمر به ختلی وي. په کندهار کې د مهال منفی 15 دی، د تودوخي لوړه درجه به 10 او ټیټه به منفی نهوي او ورځ به لمرینه وي. خو ملګرو د مخکې تر دې چې نورو رپورټونو طرف ته لاړ شو او یا هم سندرې او تاسو ټلیفون نه واخلو، تا شیبه یو سندره تاسو لپاره لرو.
ಮಲಂಜ
تاسو د فرزانه ناس په واس کې سندر اوریدا ملګرو تاسو د ټلیفون د لارې راتله شی په خبرونه کې را سره برخه اغسته شی او که د ټلیفون شمیره در سره نه نو موږ به درکو
د مشال رادیو ژوندې یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
په ټلیفون خبرې وکړي.
تاسو مونږ ته ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو ایس ایم ایسونه مونږ په خبرونه کې شاملولی شو. که شمیره نه لرئ نو وایخلی.
مشال ریډیو ته په دې نمبر ایس ایم ایس کولای شئ:
0332 533 3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092 332 533 3351.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. په سلام پښتونخوا کې تاسو ته هرکلی وایو. دا شیبه یو اوریدونکی د ټلیفون په کرخه لرو، دوی طرف ته ورځو. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی آشنا.
جوړې خی تازه تکړه زه سعودي عربستان لالمزیب خبرې
کوم. لالمزیب خدای دې راواله، ستړی مشي.
زما په اولی چانس کې دا نمبر ولګېدو، ډېر وخت ما ټرای کوله خو لکه داسې نه لګېدو.
کله کله قسمت یاري.
دا یو خبرونه ډېرې زه په مینه او شوق سره اورم. استاد خبرونه
په څومره مینې سره اورې؟
یاره خدای په مینې سره اورم چې زما سره یو ریډیو را سره په ګاډي کې زړه نه چلوم، دلته غټ ګاډي چلوم.
ها ها،
هغه به نه رانیو نو بس دې دپاره ما بیا په 200 ریاله باندې سری یو ریډیو واغستو، نو په هغه بیا دوکنه شاو سره یورم.
ها یاره، ته خو سم ډېر زیات مینې په مونږ باندې، دا خو مونږ ستا د مینې پوره وړي شول. یار
تقریبا وایه چې دا نه ساته خپرونه ده ټوله اورم، ځکه چې زه د ګاډي نه نه کوزیږم چې سار نه وخیږم. جو بس ما ځیګر تقریبا د شپږو بجو پورې ستاسې خپرونې زه د پاکستان په ټیم اورم. تاسې ښی وای جوړې وای.
بس مونږ ښی استاد، د ډېرې ملګري څنګه دی؟ خو د دوی د ټلیفون لیکاو ولویدل. دا زمونږ ډیر خسته ملګری او په مونږ باندې ډیر زیات مین اوریدونکي بل هم لرو د ټلیفون په کرخه. دوی ته هرکلی وایو. ستړي مشه، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څه خبرې کوي؟ د کم زینه
لجنوبي پښتونخوا ضلع کې لاسي فلاز شاولي کاکر تاسو سره پلان نجیب امیر صاحب څنګه؟
شاولي کاکر صاحب، ستړي مشه، څنګه یې جوړی تکړه؟
خیر دې څنګه صاحب؟ ښه برابر یې؟
بالکل د الله احسان دی. اسې وایه کنه، په کوم موضوع د اوریدونکو سره خبرې وکړو، څه مشوره راک؟
نجیب امیر صاحب، موضوع د تعلیم مبارک موضوع یې ښکول نجیب امیر صاحب ډیر بشاوله.
ښه، نو تعلیم څومره ضروری دی ستا په خیال؟
نو تعلیم خو بالکل ضروری دی. به تعلیم زندگی سره نجیب امیر صاحب سره ول شدا ډیر ګرانه ده. باید دا موضوع ته نن کښې نجیب امیر صاحب او لاوریدونکو سره دې پر دا موضوع باندې خبرې وکړي. دوی څه یې
ستا په خیال تعلیم یوازې علاقانو ته ضروری ده که جنکو د پاره هم ضروری ده؟
یا دواړو د پاره ضروری ده. تعلیم سي مار دولت پر دواړو باندې فرض دی ګس نجیب امیر صاحب.
نو خپل په دې باندې څومره عمل کوي؟ تاسو خو به کړی تعلیم واده دې کړی په ماشومانو د تعلیم کې کنه؟
بالکل، ماشومان تعلیم کوم نجیب امیر صاحب، خپلم سبق وایم.
دا خو ډیر ښه کار کې او چې خپلم سبق وایي او دا اراده لري چې ستا ماشومان چې دي هغیم د علم په رڼا باندې چې دی دوی منوره یي چې په خپلم څه زده کړي او نورو ته هم په کار راشي، د قوم او ملت په کار راشي.
بالکل، ډیر ضروري دی نجیب امیر صاحب، تعلیم ډیر ضرورت دی.
مننه، ژوندی اوسې. نور به سویل غواړي
نجیب امیر صاحب؟ یو شعر درته یم که ستا اجازه دي.
ولې نه، شعر خو بس ښایسته شعر دی، راته ووایه.
وای افسوس افسوس، ارمان ارمان قسمت، رانه جدا دي کړو جانان قسمت، د زړه دنیا دي ورانه کړله، مو زندگی دي راته ګرانه کړله، چاته اظهار د خوږ زړګي وکړمه، چاته فریاد او اسویلی وکړمه، ستا د اجران په اور سوزېږم اشنا، پټ ته ځان سره جوړېږم اشنا.
ډېر ښکلی شعر، خپل دی چاته سلام لگی
پنځي اډه کې دولت خان ارمانی تا نصر الله کما جنزی ته لمر سره ملګری دی ظفر الله صابر او فیا نظام خیل دم تا ته ډیر سلامونه وایي
مننه زمونږه سلامونه هم دوی ته ورسو ډیر زیاته مننه چې یاد وکړلو موږ سره د سلام پښتونخوا کې خبرې وکړلې دا شیبه یو بل اوریدونکو مخلو د دوی سره خبرې کوو السلام علیکم ستړي مشه په خیر راغله
وای په خوا بکله کله راغله
او اوس ناراضه
خوشحالی سلام راکڑی
بس کوشش وکاو ملګرو ته به وای چې یو بل د پیغام ناړې ته سو کې او د کم زنه د مونږ یاد کوښنا
عبدالرحمن معصوم وکیل اسات لا خبرې کوم نه جامې سید
عبدالرحمن معصوم سیب سبا ویل غواړي په پروګرام کې سبا شریکول غواړي د نور اوریدونکو سره
په پروګرام کې ونو نو څه ویل غواړو خو په الحال موجوده خو مان څه شي تیار کړی نه مخاص موضوع نه خاص ټاپک مازه سره خاص دی او لکه شاولی صاحب چې کوم تاسو پروګرام کې کوم موضوع پکار ده د اول چې د تعلیم په حق باندې
بالکل ډیر موضوعات کې د شی په تعلیم باندې وګګې پاره موضوع چې تاسو خبرې کول غواړئ
یقیناً هم دا خبره خوشو ده خدای تعلیم په موضوع باندې مجرد پروګرامونه کو کته دا شی وکي چې دا په پښتنو کې یو ریواج دی د کله چې یو څوک یو چا سره غو کې یاله وسی بیا غرض نه مرسی قتل وکي نو پر قتل کی پاغه سره کې انجینر کی یم په دغه بار کې کتي ورس پروګرامو کې یا په دې بار کې اوریدونکو تاسو لیکونه درولېږي یا ټلیفونونه درولېږي نو په دې بار کې کته خبرې وکي ډیر بشوي او خزما په خبرو باندې خو پر پروګرام نشي جوړېدې نو کته دا پروګرام جوړ کې ډیر بشوي
مننه
او شاول پر ته امیر محمد خانځه ته سلامونه لېږم او په کمچیر په اخر کې د غزاله جاوید شسته سندر راته نشر کنو ډیره مهرباني کوم
معصوم صاحب د سورې پاړه تاسو په خپل سره نظر لره د یو چا نه قتل شوی بیا په داغه د جبران د پاره داغه کورنۍ نه یو یا دوه جنه کې ورکی په سوره کې بیا د غوی عمر ډیر زیات تاریخ وي د خسر په کور کې د میړه په کور کې هغه وسره د زناورو نه بد سلوک کوي دغه ریواج د ختمولو لپاره مونږ څه کولای شو
موږ خدا کولای شو چې پر ریډیو په ټي وي په دې کې دا کوم پښتانه ورونه دي دا موږ تاسو کوم پروګرامونه کوو باید پر دې غندنه وکړو او بیا که چیرې په کلي کې داسې ناجایز څه وي چې یو څوک د چا قتل وکړي بیا جرګناسته وي چې کوم جرګې والا هغه قتل والا ته کوم دی هغه نجلۍ ورکی نو باید موږ پر دې غندنه وکړو سختي وکړو نوابان یا خانان یا ملکان موږ تاسو خو صرف دون اواز کولای شو چې پر ریډیو یا په ټي وي نور موږ تاسو وس نشته د کلي مشران خانان وس خو موږ تاسو باید کوو کلی کې په ګاون کې په ریډیو کې په ټي وي کې ملګرو ته پر دې باندې بار بار باید موږ ته بس مرسته وکړو نو کېدای شي داخل متاثر شي له دې خبرې لاس واخلي نو خو موږ تاسو ته داسې وس نشته خو صرف په دخولې په وینا باندې به دا کار موږ تاسو کوو
معصوم صاحب ځینې خلک وایي چې د دې سورې په وجه باندې شخړې هوارې شي مثلا قتل بیا نه کوي چې جلی ورکې نو هغه دښمنۍ په دوستۍ بدله شي
دا خبره خو نه دی ورنه صاحب دا هم څه کړی دی خو کله کله دا شمو سي چې تاسو ورته ډیر کله چې چا قتل کړی بیا سوال وکي چې انجلی شوار کې بیا لغه با وجود ما خپل بدل واخ نه پرې دی کچيري سړی جاهل وي چې خپل بدل ته ځین کې غنه پسوره پرې دی نه په پیسو پرې دی کسرای سړی بیا کنجلی نه کې ور چې دغه څه پیسې لاس روشم پرې دی په سړی توب کې پارک دی کني به دا انجلی باندې نه سره راګرځي دا کیسه
بالکل او لګي احتیاط خیال ساتل پکار دی زازه مونږ خور چې مثلا په دې سوره کې چاته ورکل شو د دې ګنا نه ضرور به قتل کړي کنه نو پکار دی چې بیا غا د خسر کور او د میړه کور وسره خه سلوک کوي
او ناجایز ضرور وکي په خپر اور باندې خور کې دا ما ټول په سنت د خواتش پر دې باندې پروګرامونه شي پر دې باندې خبر وي نو خو انسان دی انساني ژوند دی هر څه کې راځي خو زه چې ورته ګورم په پښتنو کې دا غر ډیر سخت په ظلم سره دا کار کوي نو د دې غندنه کوم او ما ته ویلو چې غزاله جاوید سندره کوم نه جبې مې سره سید احمد رحمت شاه په واسه کې کړی راته نشر کړی ډیر مهرباني
حتمان وای درته نشر کو ته دومره خسته خبر یو کړلې معصوم سه په انتظار اوسه ډیر مننه د ټلیفون نه ده بل اوریدونکو به واخلو د ټلیفون په کرخه سوک تر سره د کمزینا سلام علیکم ستاسو ټلیفون مخامخ شوی که ریډیو بنده که زمو کاک به صحیح واوري. په خیر اغلی شنه.
وعلیکم السلام. سړی بشي
ته ستړی مشې؟ څوک یې؟ د کوم ځای نه؟
زه خو سالس خان شمالي وزیرستان یو نورنګ نه خبرې کوم.
په خیر اغلی. په نورنګ کې نن موسم څنګه دی؟ نور دی که وریځ ده؟
نورستان خو ښه صحیح دی، لمر لګېدلی دی او لمر ته ناست یو.
ښه، پیتاوی کوئ؟ خبر خازا سما دا سندر با دا تنشر کو داره تو وای چه سه شوق لاری اسی پا جوان که دا سشی سر ردیر علاقه مندی لاری. مثلا زا چه وارو که هم وقتل می چیزه دی خبریال شما واقع ده زا شومم تا پا خپل داسی سارمان لارلو
آواز سهی نده تا بیاو
گا خبره. ماویل استا پا جوان که دا سشی ارمان کرده و چه مثلا پا جوان که دا یو سیز جوڑ چه زنی خلق وی چه زبا داکتر جوڑه گم زنی وی چه زبا پایلیت جوڑه گم زنی چه وارو که ما با غختل چه زدی خبریال جوڑ شم تا پا خپلا وارو کوالی که سه زن نپار غورا کرده.
خبریالی خود دا سهی دا خبریال جوڑ شوی خواه خبریالی خود دا رتا دا جوڑی نسک.
خا خا زد سهی شروع رتا تا بسندر نشر کو. خا
مشرف انګش په واسکه اسن دره مشه کچ وزیرستان د پښتنو وطن دی.
بالکل وزیرستان د پښتنو وطن دی. ډیر اسماعیل خان هم د پښتنو وطن دی او پیښور هم د پښتنو وطن دی. پښتونخوا ټوله د پښتنو نه ډکه ده. بل اوریدونکو اخلو د ټلیفون په کرخه دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم. مونږ سره سو ها په خیر اغلی. ریډیو مو بند کړه.
رکیب کور دی وبا یو سال.
ها
د ماده زړه په کور دې ډېر کړي پیرونه. السلام علیکم بوراګ والا.
وعلیکم السلام. خیره مکه وکنه؟
یار خیره خو نه کنه. جیمه مرو چرنګ یا شې ته بیا د شړې
زه خیمه. ته مجاهد؟
نه نه مجاهد خو نه یم. کنه ګوره در نه یار سم زه تحصیل کولا چې کندو کور نه محمد ابراهیم کندي خبره کومه.
خا ابراهیم کندي سه په خیر اغلی. نو आवाज دې د مجاهد غوندې ونه پته نشته څنګه
ما خو نوم بدل کړه دی کنه موږ اوس بورا درته بورا ګل وای.
بس د مینې نه سړی هر چا تر سو ویلې شي زه بورا يم. بس تم بورا یې ټول پښتانه چې دی د مینې بورا ګان دی.
بالکل سید نجیب امر را چرنګه ته بیا د شړې روغ نه موټم.
زه خیمه سکه روزګار کې کونډي سه
کار روزګار خو نه کو نجیب امر را لیا ناشو اوا د ګوملې اوا شروع سوي د نن بیا ډېر سخت یخ دی.
ها
بس په باغ شي ویلانه نجیب امیر د سبزی باغ دی.
ها ها
په ورته ورکو باغ ته د مولای دی پالک دی سه بده زما پینتا ده کې خوره ټماټر رسیدلې دی.
مننه خو دا خو تا ویلې س کار نه لرم. دا کار دی کنه د دین خو خه کار بل نشته کنه. دا خيسته ترکاریاں دی کرلې دی.
اذرا ونه ګرم ګرم پیتاوی ته ناشو په کوټه شي ناشو ګوملای د بار نه سره وتا یخ دی.
ګوملای تاسو څه ته وای؟ دا سړه هوا چې لګیږي دی ته وای؟
دا سړه هوا تیز هوا نه یا ګڼه هوا چې دغه ته موږ ګوملای یو.
هغه شورم کوي کنه؟
شورم کوي دوړې جوړې کړي دا څه خړبه ده کیچم بار راوځي بالکل بل ته زنګل او چا وتلای.
کندي سیب تاغه واګانې لیدلې هغه چې داسې تاویږي را تاویږي او داسې بیا بر او خيږي. ابراهیم کندی را سره د نورنګ نه ملګرو د سرفراز په آواز کې ټپی اورو دغه نفس به تر استنې کو.
کابلی منی نسردا مورید برگی خوا خوری ورکی دینا یا مورید برگی خوا خوری مورید چانا پلاس گرسیگی ید لور گمبری ور لچا توکری دینا دلور گمبری ور لچا کیرور او پچڑا کا یچشین خالے خوری بوباما راو خیجنا چشین خالے خوری بوباما رے بار خان مزیدی اکی یا مین پیزیم نخی تالا او در کبینا خطالا بلا رسانگی او آنگی مزا ستانا پوہی دا خلق نورا گمان کبینا ستانا پوہی دا خلق نورا وڑا بڑا یلو یا مشی وقت لالا وڑی پیار وائی او سلامنا او تلا وڑای پیار وائی نندی سکری پنکری سو سلا سنا لیلا س چل دے چنوائے حالونا نندی سکری پنکری سو سلا سنا لیلا س چل دے چنوائے حالونا لیلا س چل دے
د سرفراز پواز کې ټپی تاسو ورې ده. هندستان د بالیوډ نامتو اداکار دلیپ کومار چې اصلي نوم یې یوسف خان دی او پلرنۍ سیمه یې پیښور ده، د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغې پریکړې ستاینه کړې ده چې پیښور کې د هغوی پخوانی کوربه ملي شتمني یا قومي ورثه کې شاملېږي. دلیپ کومار په یو بیان کې ویلي د پیښور دا کور ورته ډېر یادېږي ځکه چې ماشومتوب یې همدلته تیر کړی او ډېر یادونه یې ورسره تړلې دي. زموږ همکار خالد خان د پیښور نه په دې موضوع رپورټ لري.
د هند فلمونو نومول ستوري دلیپ کومار چې خپل نوم یې یوسف خانو د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغې پریکړه ستاینه کړې ده چې په پیښور کې د راج کپور او دلیپ کومار د مشرانو کورونه به قومي ورثه ګرځولی شي. او په خپل پیغام کې دلیپ کومار ویلي دي چې د پیښور محله خداداد دغه کور کې هغه خړپوسي او ماشوموالی تیر کړی دی او نن هم د دغه کور یادونه د ده په ذهن کې ژوندي پراته دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې ډایرکټر پرویز خان د دغې خبرې پخلی کړی دی او ویلی دی چې دلیپ کومار دغه پیغام بیګا ماخام دوی ته رسیدلی دی.
ټول میډیا خپل باندې د مشال ریډیو چې هغه د دې مدې خپل خدماتي کنټریبیوشن او انټرنیشنل لیول باندې هایلایټ کول لپاره هغه اثر دا وشو چې او بیګا چې دی تقریبا 4:30 بجې دلیپ کومار د پروفیشنل ګورنمنت خصوصي تور باندې د بهار ضایفر سټریټ دټ از اپریشیټ کول او هغه یو ون پیج ډیټیلز را لګلې چې دا کور مطلب چې کله جوړ شوی دی او د دې کنډیشن څنګه او هغه مطلب چې خپل هغه ارلی ابتدایي ژوند می تغیر وزاحت پکې کړی دی او صوبایي حکومت ته مطلب چې دې زیات اپریشیشن کړی چې دی او ډېر ښه انیشیټیو واغسته.
کیسه خانه بازار سره نږدې د راج کپور کور چې د راج کپور حویلی په نوم یادیږي په ډکه منور شاه محله کې پشپاړس مرلو کې آباد دی، او دغه شان د دلیپ کمار د تر کور چې یوسف خان پکې ماشوموالی تیر کړی دی په محله خداداد کې د مدورا سي شاړ پروت دی. د خداداد محلي اوسیدونکو په وینا دلیپ کمار په اخر ځل هم دغه کور ته راغلی چې اوس د دوی د یو نوکر په ولکه کې دی. د خداداد محلي یو سپینګری د دې کور په حقله وایي
بیسمنٹ دے ادھر سیٹ تک کمرے دی ورکر سینٹر کے ہو لے دے ماں بڑا کو ڈیوڑے جب تک سہرا بانو ہوا وہ خدا دادا اسکول ہم نہ کھاؤ تو کھولا چاہیے کہ ماں اسکول وے لو دا داغی دا خبر ڈیر جات رکھو سکوٹی میں ڈیرا ہوا حالانکہ دلی جو شاہ تھا بل کو رو آغاز ختم چھو دے آگے کی دغا پیدائش ہو اور دیکھ اور کی دغا رہائش ہو دا داغا دا ترک کو دے آج یعقوب خان
دلیپ کمار پخپل پیغام کی ویلی دی چی دا پیخور کی سخانے کی دا کور سر دا آگا ڈیر یاد تړلی دي، او کله چې په رسنو کې د دوی د کور په حق له خبرونه راغلي دي نو یو ځل بیا د هغه ماشوموالي یادونه د ده په زړه کې راټوکېدلي دي. پېښور ته په آخري ځل د دلیپ کمار راتلو په حق له د اندرشیر پخوانی ناظم عبدالحکیم صافي صدارنګ وایي.
دلیپ کمار صاحب چې کله راغو نو جی ماته یاد دي چې هغه په یو پوړۍ سیډۍ باندې کم چې دا دروازې هغه پهله پوړۍ و په هغې ودرېدو هغې وخاندل او بیا د خلکو تپوس وکړو چې تاسو ولې هغه کو یاره ما به کله کله مور نه داسې پیسې پٹولی کا نا نو بیا بو ادل تنما پیسے راغستے نو خندلی خپل بچپن اغا اترا یاد شو.
دا یادونه ور دا چې راج کپور حویلی اوسنی مالک حاج اسرار صراف مشال ریډیو ته ویلو چې دغه کور د پلار ډیر په مینه اغستیو، او اوس د دوی خیال دی چې په دغه ودانه کې د پلار په نوم یو روغتون جوړ کړي. خو بل خوا د پښتونخوا د کلتور محکمې ډایرکټر وای چې صوبایي حکومت د دې دوه کورونو اوسنی مالکانو سره په تماس کې دي، او چې کله هم حکومت دغه کورونه په بیا واخلی نو بیا به په کامی ورسه کې ګرځوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې وروستیو کې د پاکستان د بیلابیلو قبایلي سیمو نه زرګونه کسان د نامنۍ او جنگ له امله کډه کولو ته اړ شول، خو د باړې اوسیدونکو ملک امیر محمد اپریدی د خپلو اوږدو بریتونو د وجې په مشکل کې ګیر شوی. ځایي وسلوالو دغه نه بریتونه کل کړل او د هم سیمه پرېخوا او بیا یې بریتونه غټ کړل. دا کس وایي د خپلو بریتونو د غوړولو لپاره تیل له دوبۍ او جیل له جرمني نه غواړي، او د بریتونو اوږدوالی اوس 14 انچو ته رسیږي. فرهاد شینواری د دغه کس سره خبرې کړې.
د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو او نامنۍ لامله کې یو خوا د خلکو امروزه ژوند او کاروبار زیانمن شوی دی، نو بل خوا پکې د ځینې خلکو شخصي ژوند هم متاثر شوی دی او خپل خوخي شوکونه پکې نشي ساتلی. د دغه سیمې سره تعلق لرونکی 40 کلن ملک امیر محمد اپریدی هم د هغه کسانو نه دی چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې لوی لوی برید پریخي دي. دی وای چې خوښه 14 انچ بریتی پریخی دی او دی پرې ډیره خرچه هم کوي. د ده په خبره د بریتو د شوق دی د یو شمیر ستونزو سره هم مخ کړ، او خپل سیمه یې هم د دغې بریتو د ساتلو دپاره پریښوده. دا چې ملک امیر محمد اپریدی د داسې لوی بریتو پریښودو شوق څنګه پیدا شو او د دې خصمانه څنګه کوي، په دې هکله نوموړی مشال ریډیو ته وایي.
دا 1992 کې ما ملک امیر محمد اف کلاباغ نه زه متاثر شوم، دا انټرویو ما وکړه او بیا ما بریتونه شو پیدا شوم پرې خو دا 19 سال وشول دی غرسې د دې ساتلو خو لکه تکلیف ډیر زیات دی. لکه دې ته زه تیل د بادام او د دوبۍ نه راغواړم، او د شکم ودری کې د جیل دا زه د جرمن نه راغواړم، او دې چې زه سر جوړوم په دې باندې نیمه ګنټه په جوړو دو باندې لګي. نو دې لپاره بس خدای ما بزنس گزاره کوي، دې نه برداشت کولم کنه. ماته حکومت پولیټیکل ایجنټ ماته 5000 روپۍ میاشت د بریتو لون سم راکوي.
ملک امیر محمد اپریدی وای چې څومو د وړاندې په باډه کې وسلوالو د ځان سره یوړو او دغه بریت یې ترې لری کړل، او دې سره دی او د دې مینوال ډیر خفه وو.
نو خو داسې و چې لکه زه خو د باډې اوسیدین کوم، د ما کور خلکو ته معلوم، ما به کور لره غل زبر سره لاړم، بس بیا بریت مانه لری کړ چې د شریعت مطابق نه دی. ما هیڅ مزاحمت ور سره ونه کو. خفګان خو چې شي په ټوله جانسې کې خفګان و، لکه کم خلک ماته راغلل، کم خلکو ماته ټلیفون نه وکړل، په دا کې 90-95% خلق په دې باندې خفه وو، ځکه چې ما چاته ضرر نه رسولی دی، لکه بې ضرره شی دی. او دا سټایل داسې و، یونیک سټایل وو. په دې باندې ما جانسی خلک فخر کوي اپریدی، چې یار موږ په جانسی کې یو داسې کس دی چې یار کوم برید پریښي دی، دا په هال پاکستان کې نشته رای.
نوموړي زیاته کړه چې همت یې ونه بایلو او دغه برید یې بیا پریښودل، او د دې د شوق ساتلو دپاره یې خپله خاوره هم پریښوده.
دا ما دونه زیات شوق چې یو طرف ته د مونږ د خپل د خاورې ز د خپل باړې سره دونه محبت ساتم کنه چا ما نشو پرې خولې خو چې د بریتونو شوق ما وکاتل نو زه مجبور شوم چې ما د شوق د وجه ما خپل وطن پرې خوځه په خبر تراله نه اوس نشم تل وطن ته چې کومه پورې دا بریتي ما ویزه وطن ته نشم تل
یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړې سیمه کې د وسلوالو ډلو د شتون او د دوی پر ضد روانو پوځي عملیاتو د خلکو ټولنیز او شخصي ژوند یو شمیر ستونزو سره مخ کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری په ریپورت کې تاسو د ملک افریدی په اړه معلومات واوریدل چې سوارلس انچ اوږده بریتونه لري. دا شیبه یو اوریدونکی لرو د ټلیفون په کرښه دوی طرف ته ورځو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه یې نجیب امیر بھائی؟ شئی
په خیر اغلی خورجان ستړی مشه سوکی او د کوم زینه دی یاد کړو؟
زه د کوټي زمينه خوشاله خبرې کوم، ته څنګه یې بھائی جان؟
زه خیمه نوم دې خوشاله دی.
مینا خوشاله. مینا
خامینا خوشاله. نو خوشاله یې که خپه؟
نه نه خپه دې نه کړی، یار څکله خوشاله خوشاله چې خطا ته زنه زندگی نه کی نه خې.
بالکل خفغان نه ده پکار، خوشحالی پکار ده. او سب په کومه موضوع به خبرې کول غواړي؟
نفکار موضوع چې تر ته وایې په هغه خبرې سره کوم، د تعلیم په اړه خبرې کولې.
ما د تعلیم په اړه مو خبرې وکړې، د پښتنو د یو رواج سوري په اړه مونږ خبرې وکړلې چې په بدیو کې جنکې ورکې او بیا د غوي ژوند ډیر تریخ وي، د خسر په کور کې، د میړه په کور کې.
او دا خلنو شکا نه ده چې کله انجلۍ انجلکۍ واده شي نه چې خپل مور پلار دا پرېږدي، دا پر دې کور ته ورشي، بیا هغه ظلم ورسره کوي. او دا خو ښه کار بالکل نه دی. زه په دې وایم چې انجلۍ چې خپل مور پلار عزیزان قریبان هر څه د ده په سترګو پورې کېږدي نه، چې هغه بیا دا شکا نه ده چې دوی ناجایز ورسره کوي یا جګړه ورسره کوي یا هر شي زګروي.
او کله چې یو مور خپل لور بل کور ته لیږي نو دنګور پروا نه کوي، خو د لور ورسره بیا ډیر پام وي چې زما لور دې د خسر په کور کې خوشاله وي او په خپل بیا انګور باندې پام نه کوي.
دا خو ډیر خوشاله ده چې هغه جنۍ د سال د زموږ د پاره مطلب زما ورېندارې بادي چې دا زموږ د پاره مور پلار خاندان قریبان دا ګټ دي، دا یوازې په دې کور کې زه بیا خواشي او خسر یم. دا بد سر کوي، دا بالکل ښه کار نه دی. د اجازه په تور بالکل سلامونه ولېږم. که څه خوښ
بالکل سلامونه ولېږې.
ما ګران ښایسته ورور دې په شین کې دولت خان مینوال ته هغه سپیشل سلامونه یم. برته کوټه کې سمرین کاکا ته سلامونه یم.
مننه ستاسو سلامونه هغوی ته ورسېده. ډېره مننه چې یاد دې کړو. بل اوریدونکي هم اغسته شو د ټلیفون په کرخه دوی ته ورځو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګران نجیب امیر بھائی، ستړی مسې.
ته ستړی مسې، آشنا په خیر اغلی. څوک یو د کوم ځای نه
جناب؟ د پښین کلی شایسته سر خان دي. څخه ګران حکمت لایک متیار ترین د تاسو سره د ټلیفون پر لینې ما. زما سره دولت مینوال هم را سره د مشال دی ټول همکاران او ټول اوریدونکو ته سپیشل سلامونه وایم.
مننه. دا دولت مینوال سم ستا مینوال دی، ستا خوا کې هر وخت وي کنه.
اونه دا خو زما ماما دی، زه خرم نه، خو بس موږ همیشه همیشه دی د ماسر یو زه د سره يم نجيب امیر بھائی.
ښه ښه. پېښور نه په خوا یو ډراما کېدل کنه، یو پکې سجاد تورو هغه چې خوره او سید رحمان شینو چې هغه پکې ماما او نو دی خوري به ویل چې ماما سودم ته شین دی او ماما به ویل چې خوره سودم ته شین دی. نو تاسو خوره او ماما یو زی یو مون خوشاله یو چې دواړه مو یادوي.
هران شام په ماما کی وای وای ماما دی ماما دی بیا وای خوران زنده باد نو چې څه دی ماما دی زی خورم نه.
بس نو چې ماما سټو غری د خوري ته م پیدا شي کنه چې اوس به مال سره کوي.
نجیب امیر بھائی ته شه طبیعت به برابرې.
بالکل زخه مستا طبیعت څنګه ده نن راته تو وای خپل حال کنه.
بس زه ډیر خوشاله یم الحمدلله، د الله پاک ډیر ډیر مهرباني ده. زه ډیر خوشاله یم، خدای دې ټول اوریدونکو ټول همکاران خوشاله کړي.
ترن صاحب څو کلن یې؟
یاره تقریبا د 22 کال یم زه نجیب امیر بھائی.
او سبق وای؟
او سبق وایم.
ښه. نو په کالج کې که په سکول کې؟
یا په کالج کې یم.
ښه. نو د تعلیم د اهمیت په اړه څه خبرې وکړه؟ زمونږ نورو ملګرو خبرې وکړلې.
نجیب امیر بھائی دا ډیره زبردست موضوع ده. نن سبا تعلیم ډیر ضروری دی او نن سبا چې کوم قومونه پرمختګ کړی دی پرمخ تللی دی دا د تعلیم په وجه پرمخ تللی دی. نن سبا بیا تعلیم انسان ړانده شمار دی چې کوم سبا نن چای تعلیم نه دی کړی هغه پرمختګ نش کوی. یوه لار هم نه ور معلومه ولې علم چې دی رڼا ده علم زیور دی علم دریاب دی چې څومره علم کوی سي هغونه ته کوی سي د علم ختمېدل نه سنج بامیر بھائی
ډیره زیاته مننه ښکلی خبرې دی وکړلې
جوڑی
تکڑے نو با جوړ در ته یادې کی کنه
ولې نه یادې کی فرون راغلی
با جوړ دې د تعلیم د پاره پریخه کده کار د پاره
تاسو و چې زمون چټیا نه دي سکول کنه
ها ها سم کی
9
کی انو تا وی چې چکر بو کراچۍ ته ملګری دوستان خپلوان بو ګورو
جی جی بالکل
ها دا خود ډیر خکړی سیلم پکاروي چې سړی سبق منځ کې کله وقفه پیدا کی نور بس ویل غواړي
جن نجیب عامر بھائی تھے
بالکل زی مست اثر مخاطب ہیں
جس حساب سے پتہ تھے بان خبر کال کرنا
بالکل او کا گرانا
سیدھا سیدھا جی دا سورا کی جی سو کر کوی تھا نا
ہاں بالکل
ندی خو چے اگے لان جی خو پیغال شیخ بیا چے کو تا جی نہ کلا چے اگے سر بیا بس سی
نو دا خکر دے خراب کر دے
خراب کر دے جی ودی بان بدر منی جو فلم دے ز پختنے مغرب
ودان ملګرو د خبرونې په دې برخه کې د رحمت سرشار په آواز کې ټپې تاسو ټولو ته ډالې دي
غم پسایا نا سل گئی وہاں ماں سوے بے وفا مر بسو خستا پلور بنا درو گور مالی لا سوے بے وفا مر بسو خستا پلور بنا درو گور مالی لا کمر مشستر کیا دواما خوب پنج مالا کے پریشان بل بے وفا تا دیش کلاس نور کواما اچھے تا زلف پول گیر کرام زدہ حوث زنزیر پلاس کشنگواما